سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو سمبلخت هرکلای کو خبرونه په خبرونو پیلو دا سالنګ لوی لار لارغونی ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبانو شمول لوړ پلو چارواکو په خبري ونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیونی په خپل ایکس پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ تونل د پرانیستې په مراسمو کې وویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي، بلکې د منځنۍ او د جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او دوی هڅې کوي چې د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چارې څه باندې 4 میاشتې مخکې پیل شوې وي. په کندهار کې د یو کور چت د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېره شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوڼې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې له تروسه څرګند نه دی خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموما د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامه کورونو د نړیدو ګڼې پیښې رامنځته کېږي. په بدخشان کې په ترافیکی پیښه کې اوتن مړ شوی او لستنه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د بیخنن له غربي مخ کې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې یو فلن کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په پیښه کې یو ولس کلن نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې پروايي او لارو خرابوالی د ډیر ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او اسرائیلو پوځ د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره او د دغو روغتونونو یو شمېر کارکوونکي نیولی دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر پرون سه‌شنبې وویل ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني پاک کړي. اسرائیل د سه‌شنبې په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ څه لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی چې د غزې په جنوب کې عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. تاسو خبرونه واورېدل او وړاندې سره د مطالبې اورېدلای شئ. وړاندې بره سره واورئ چې ملګرو ملتونو د هرات د زلزله ځپلو په اړه باندې راپور خپور کړی دی او د دوی امنیت او همدارنګه روغتي خدماتو ته د لاسرسي په اړه باندې پکې چوسیات ورکړي. د شپې راپور کې د دغې زلزله ځپلو په اړه نور څه ویل شوي دي وړاندې درته چوسیات لرو. نن د ډسمبر 6مه له زده کړو یا له پانتونه د نجونو د راګرځېدو کلیزه پوره شوه.
مګر نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون ته ځي او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې. نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بل لا ډېرېدو.
وړاندې به د دغه نجونو چې په تېرو کال کې په څه بوختې وي او همدارنګه چې دا تېر کال ورباندې څنګه تېر شوی دی له دوی سره مو خبرې کړې دي. د دوی احساسات مو پوښتلي چې درته به یې جزئیات په راپور کې ولرو. همدارنګه چې نن د سالنګ لار خلاصه شوې ده او طالب چارواکو ژمنه کړې ده چې په دویم تونل به هم کار پیلوي. خو د شوې عام خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي
دا غوډ درې مشتو کې ماده درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته بیا د خاوک او د شبر په لار باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزې مشکلات سره مخ وو.
په دې اړه وړاندې د تجهیزات لرو نور مطلب هم شامل دي. موږ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه رازو در اول راپورته د ملګرو ملتونو یوې څنګ ویلې دي چې په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه د چې دوی څومره خدماتو ته لاسرسي درلودو یو راپور چمتو کړی دی. د شپې راپور کې د دغه زلزله ځپلو په اړه باندې څرګندې دي. ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دوا او د راستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونې او ښځې د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو په درشل کې دوه امیندوار مېرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي پنجون او ښځو دی په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوي. هلته یو شمېر بې ځایه شوې ښځې د خپلو کورونو ویجاړېدو هم اندېښمنې کړې دي او تر څنګ یې ځینې د خپلو ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میټ وایي
په زلزله کې د امیندواره ښځو په ګډون ډېری اغېزمن شوي کسان ټپونه لري. له فزیکي ټپونو ورهاخوا دوی رواني ستونزې پیدا کړې. دا نجونې او ښځې ځورېږي او ځورېدلې له دې امله دي چې کورنۍ یې له منځه تللې، جونګړه یې ورانه شوې، ټول ژوند یې له منځه تللی. دوی رواني ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4 متر 15 د شویو زلزلو له امله 1.6 میلیونه وګړي اغیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له 2 میاشتو ډیر وخت تیر شوی لا هم د 13000 نجونو په ګډون شپږ او 10000 خزي بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه دوی تازه له ناورین راوتلې دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسني بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکي شهزاده
خل مشکل وای دار ډیر ستونزې لرو. د اوس په خزمکش په سبق او حال متاسیه والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کیو. کورس مکا او هر څه مولا مین زولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق خپل راپور کې د تورخه موسپین بولدک للارو د افغان کډوالو د راستنی دوه پاړه هم لیکلي چې ډيري روغتيایي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې په دواړو لارو کې بیړني روغتيایي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندوار خوځو په ګډون ټولو ته روغتيایي اسانتیاوي برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتيایي نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنیدونکو کډوالو راستنیدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته سپین مړی وای. پاکستان د پاکستان پر ضد په حمله کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشته دی ولې د چولی ورزو اکرام الله اکرام ته تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حمله کې د امریکایي وسلو د کارول ولې دا ورسته امریکا وای چې د پاکستان پر ضد په حمله کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکار وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دی پریخي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاس تورکلې د تیر جمهوریت حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوئ بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوې نه ده چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کاربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شلکلن حضور پوزي او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر رنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود و، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاس ته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډېرې دورسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوې. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12مه دا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د امریکا نوې او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بې خطره نه دي. نوموړي دا هم ویلي و چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاس ته ولویږي. خغلی کاکړی دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خدام نتی چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي رادیو ته ویل چې د تیر جمهوریت حکومت د سقوط په لومړی ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینی محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاس ته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوی وي، خو په ټکوې په غنده ځنه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې تر کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نوې پروژو د پلیکولو په لټه کې دی. موږ پیګو چې د طالبان راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپل پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپل وسلې د نورو ډلو لاس ته ور نه کړي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد د رسنیو د راپورونو لمخې درویشت پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه نه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
د بیپلو خبریالانو سازمان د هغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوې دي. دا چې د خبریالان څوک دي او په کوم ولایتونو کې نیول شوې دي، لا سنا کا کړه جزئیات اورو.
د بیپلو خبریالانو سازمان یا ارسف د هغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوې دي. یا سازمان د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 19مه د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې د 2021 کال اگست میاشت راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو په خپل سری نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. ارسف دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي او د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د دوی د ویرولو کمپاین پای ته ورسوي او د خپلواکو رسنیو په نښه کول هم مدروي. د بیپلو خبریالانو سازمان یا ارسف په دغه اعلامیه کې زیاته کړې چې د روان کال له پیل راهیسې درې خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه وویل.
له بده مرغه چې د دوو کلونو څخه په زیاته موده کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی دی. د هغو احصایو له مخې چې موږ راټول کړي، یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي، چې له دې شمېر څخه دیر څخه ډېرې پیښې د خبریالانو په خپل سرو نیولو او توقیف پورې تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبان حکومت لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په فاریاب بلایت کې یو خبریال چې د ده په خبره د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
به خاطر کار رسانه‌ای خود یک بار به استخبارات جلب شدیم به اونجا.
د خپل رسنیز کار لپاره یو ځل استخبارات لخوا جلب راغی. هغوی پر موږ فشار راوړ چې باید هیڅکله هم هغه خبري پیښې چې د نظام پر ضد خبرې نشي. اوس هم د محدودیتونو له امله موږ نشو کولای په آزاد توګه له ښار او بازار څخه عکسونه یا ویډیو واخلو او یا هم مرکې وکړو. او کله چې ښار او بازار ته د مرکو لپاره یا د راپور لپاره زو د طالبانو له پوځ سره مخ کیږو،
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو خبریال چې دا هم نه غوړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي.
زه په خپله هم نه دغه ډول پیښې سره مخ شوی یم چې طالبانو زما موبایل چک کړی دی، هغه کې مې ویډیوګانې یا عکسونه همدا ډول ایمیلونه ټول هغه څه ته دوی لاسرسی پیدا کړی وو چې زما البته اړوند وو. او زموږ تمه او غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې باید خبریالان پرېښودل شي چې د خپل مسلک اړوند هغه موضوعات او هغه څه باندې کار وکړي چې د ولس غږ وي او تر حکومت ورولسو د حل لاره چاره وتولټوي.
افغانستان د بیپلو خبریالانو سازمان د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 130 هیوادونو کې 125 ځای لري. یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او ډېری خبریالان او رسنۍ د طالبانو له سانسور سره مخ دي.
دا نه تنها سیوازی رسانه یا دا ازادی به وجنی بلکی ملیتون ورسره مرکی گی، ملیتون ورسره ترخار رو لاندی که یا دا ملیتون رو دیری غوختنه، دیری تقاضاوی و دیری دا مشکلات و حلاری اگر ترخار رو لاندی شی.
دا بیپلو خبریالانو سازمان دا غشان دا نسیم رادیو تدلو تا پیشاری سره ویلی چې دا دی رادیو خبرونه دا سپتمبر 28 راهیسه لکه نن چې د طالبان حکومت د رادیو درې کارکونکو د یو څه مودې لپاره ونیول درول شوې دي. آر اس اف د سرچینو په حواله زیاته کړې چې دا رادیو د ازادي رادیو د مطالبو په خپرولو تورنه شوې چې د 2022 کال د دسمبر څخه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په اف ام څپه په خپرونو بندیز لګیدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی او د هغوی د خپل سرو نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. تاسیس مو کرک لازادی رادیو ری په دوی مینیمې کې درڅ د سپورت لټګر خبرونه لرو، خو نو راپورونه هم شته. د بخنې نړیوال سازمان لاس ویس څخه غوښتنې چې د افغانان جنو او خزو د پناه غوښتنې بهیر دین لغوه کوي. سازمان په ویلامی کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د افغانان جنو خزو د ټولو په ټولو برخو کې تبعیض موجود دی او خپل اساسي حقوقونه به برخې دي. تفصیل په راپور کې ورو
د بخنې نړیوال سازمان د سویس له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د پناه ورکولو بهیر ته دوام ورکړي. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود دي او دوی د ژوند په ټولو برخو کې جنسیتي تبعیض تجربه کوي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت ښځې د خپلو سوله ییزو اعتراضونو او غوښتنو له امله ګواښي، شکنجه کوي، وهي او ډبوي او بندیانې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس ښي اړخو ګوندونو او د خلکو ګوند په دې وروستیو کې د دغه هیواد د کډوالۍ له ادارې غوښتي چې افغانو ښځو او نجونو ته د پناه ورکولو بهیر نور ودروي. دوی وړاندیز کړی چې افغانستان د یو خوندي هیواد په توګه اعلان شي او د کډوالۍ د بهیر په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې د سویس پارلمان د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې د لغوه کولو پر غوښتنې غور کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی ژوند ته ګواښ متوجه دی او د سویس په څیر هیوادونه باید له افغان میرمنو او نجونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له دو کلونو راهیسې د سویس د کډوالۍ له دفتر څخه د خپلې قضیې په اړه مثبت ځواب ته په تمه ده. نوموړی د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د ځان او د دوه ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره په سویس کې پناه اخلي او دا یې د ژغورلو یوازینۍ لار ده.
دا ښځې چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې زده کړې کړي، په یو امید یې سویس کې د پناه غوښتنه کړې. که دا کار لغوه شي ډېره متاسفه یم. د سویس له حکومته مې غوښتنه دا ده چې د افغان نجونو هغه نجونې چې تحصیل څخه بې برخې دي، هغه ښځې چې ژوند یې په ګواښ کې دی، باید همکاري او مرسته ورسره وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله خالده سادات هم وایي چې د خپلو حقونو او د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد د اعتراضونو له امله په بد حالت کې ده. نوموړي هم له سویس څخه ورته غوښتنه لري.
له ټولو هغو هیوادونو چې کډوال منی، زما غوښتنه دا ده چې که په رښتیا هم کډوال منی په تیره بیا هغه ښځې چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دي، لږ تر لږه دې زموږ میلونو ته مثبت ځواب راکړي او زموږ وضعیت ته وګوري، په موږ رحم وکړي. نن موږ له خپلو حقونو بې برخې یو او حتی ځاني او مالي امنیت هم نه لرو.
خدا له څرګندنه ده چې د سویس پارلمان به د ښي اړخو ګوندونو او د سویس د خلکو د ګوند د دې غوښتنې د تصویب یا رد په اړه څه پرېکړه وکړي. وروسته له هغه چې د 2022 کال په اګست میاشت کې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، سویس او نورو اروپایي هیوادونو د ښځو او نجونو په ګډون له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د منلو بهیر پیل کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین دي، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم، لوړو زده کړو، په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، ورزشي لوبغالو او تفریحي مرکزونو ته له تګ او په سینګارتونونو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. دغه شان د طالبانو حکومت له ښځو څخه د اعتراضونو او عدالت غوښتنې حق هم اخیستی او هر وخت په وخت معترضو ښځو سره په تاوتریخوالي او د هغوی په بندي کولو تورنیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا سالنګ لار چې د سپتمبر په 9مه د سالنګ تونل د بیرغونې په موخه تړل شو او نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ د رغول شوي تونل پرانیستنه کې ویل دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل کار پیل کړي.
له چباند څلورو میاشتو تړل کې دوه وروسته د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي نن د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوي تونل پرانسته کې ویلي دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د پرانستل جریان نه د نوموړي یو ویډیویي کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې د دوو څرګندونو تر څنګ د سالنګ لار په اهمیت هم ټینګار کړی دی.
په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم انشاءالله بله پیدا شي او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکې هم وصل کړي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي د روان زیږدیز کال د سپتمبر په 9مه نیټه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه وتړل شوه.
دا چې د سالنګ تونل په رغولو څومره لګښت راغلی دی او څه ډول جوړ شوی ومغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. سالنګ لار د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. د تونل د رغولو چارو یې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیوه. په دې موده کې مسافروړونکو او باروړونکو موټرو له فرعي لارو خاواک او شیبر څخه کار اخیسته. یو شمیر خلک چې پر یاده لاره تګ راتګ کوي وایي چې د یادې لارې د تړل کېدو له امله د شمالي ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو دا چې اوس یاده لار بیرته پرانیستل شوه خلک په کابل او په دې لاره پرتو نورو ولایتونو ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. زیار مومند چې د کندوز او روح الله چې د بلخ ولایت اوسیدونکي دي او د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته، بیا زه د خاوک او د شیبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. دا چې اوس په ژمی رسېدلې دی او هغلته په خاوک باندې هم واوروي، په شیبر باندې هم واوروي، نو موټرې نشي تللی. خلک د ډېر زیاتو ستونزو سره مخ وي. اوس په دې خوشحاله یو چې سالنګ لار دوباره خلاصه شوله.
زه نن ډېر خوشحاله یم چې سالنګ لاره د مسافرینو پر مخ خلاصه شوله. د درې میاشتې کې د خلکو تګ راتګ د خاوک له لارې کوو چې ډېرې ستونزې وي په هغه لارو کې. موږ خوشحاله یو چې سالنګ لاره خلاصه شوه. خدای دې وکړي چې په معیاري او په ښه کیفیت سره جوړ کړی وي.
دغه شان پر یاده لاره تلونکي موټر چلوونکي هم وایي چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله به دوی د خاواک او شیبر پر لارو تګ راتګ کاوه، چې د دوی په خبره د لارې د خرابوالي له امله به ډیری وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د دوی له ډلې زمان خان ازادي راډیو ته وویل
د خاواک لاره ډیره خطرناکه او ډیره ترونه پکې ډیره ورزه کوه او حادثات پکې ډیر وو. هغه ډیره وګدا لاره وه. سالنګ لاره پرتله هغه دوه برابر لاره وه او خلکو ته د وسایطو مالکینو ته د ډریورانو ته هم زیان اوخته، او بلخوا سوارلۍ ته او خلک چې په دې لاره کې تګ راتګ کاوه هغوی ته هم ډیره ګرانه تمامېده چې د یو کس کرایه تر 2000 افغانۍ پورې وو.
خو د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو د سرپرست ملا عیسا ثانی په حواله ویلي چې سالنګ لاره اوس مهال یوازې د وړو موټرو په مخ پرانستل شوې ده او باروړونکي موټرې پرې تګ راتګ نشي کولای. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1950 او 1940 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی.
نن د ډسمبر 10مه له هغې ورځې سره برابره ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. په دې راپور کې د هغو نجونو سره خبرې شوې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي.
د 2022 کال د دسمبر په 6مه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امرسانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمۍ چې د کابل پوهنتون د ده پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل څه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو، او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
شاهره چې د هرات د طبي پوهنتون محصله وه وایي څه موده وړاندې ټولګیوال له پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
زما د کسینفیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغه شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. آرزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلې پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
شاید تاسی باور رو نکره لحق ورزی چه دوی اعلان وکر چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجود خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تیکرل. مگر زما خور چه ده دریا دبیاتو پادریم طولگی که و سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شون.
په ورته وخت کې د هلکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي، او تر څو د وطن په آبادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقوقو د سرد ادارې د ښځو د څنګه مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي، او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینرۍ، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونی ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میډمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي، او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه یې ډېرې غوښتونکې نجونې وې، او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمۍ څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه دا محرومیت کولی شي ناوړه پایلې ولري. ښځې په ټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لرې پاتې کیږي، دا حتی د ښځو پر ټولنیز ژوند اغیزه کولی شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
دا سالنګ لوی لار لرغونی او ترمیم وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډه کې شوې. طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیونی په خپلې ایکس پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي، ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ تونل د پرانستلو په مراسمو کې وویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي، بلکې د منځنۍ او د جنوبي آسیا په نښلوي ولیکې هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه دغه تونل رغنیزي چاره د حکومت له بودیجې تمویل شوی او دوی هڅه کوي شاید سالنګ د دویم تونل د رغونې چاره هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چاره څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی. په کندهار کې د یو کور چت د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېر شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوڼې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې لا تر اوسه نه دی څرګند، خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموماً د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامو کورونو د نړیدو ګڼې پیښې رامنځته کیږي. په بدخشان کې په ترافیکي پیښه کې یو تن مړه او لستنه نوره ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د پیښې نن له غرمې مخکې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو فلان کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په دې پیښه کې یو ولس کلنه نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې پروايي او د لارو خرابوالی د ډیرو ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او د اسرائیل پوز د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره او د دغه روغتونونو یو شمیر کارکونکي ونیول. د اسرائیل د دفاع وزیر پرون سشنبه وویل ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سختريزي حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژنې پاکه کړي. د اسرائیل د سشنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خرګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لکټر لګه 15 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت میو منئ. د لوبل میدان په اونیز خبرونه کې به واوري چې راتلور کې ونی افغانستان له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلن ځوانانو تمرینات پیل کړي، خو لای لوبډل نه د اعلان شوی. د ای پی ایل بولی تر سره شو، درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د خو سیالیو لامل په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلې ډېرې شوې دي. د نوین الحق تازه پریکړه ولی د اماراتو په نړیوال لیګ کې بندي سره مخ شوې.
خبره دا شاید چې ساوت افریقا او ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کې ده. ایل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پریښودلم چې زه ساوت افریقا وکم، وغیرہ ته ویلې وای نه ته به دلته پاتې کېږي دا لیگ به کې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته ویلي مالې مال ته دوه کاله کانټریکټ کړی ده ساوت افریقا کې.
په ټیسټ کرکټ کې د 1500 وکټو نوی مزل نتن لاین هم دې مقام ته ورسید او بنگلاديش په لومړي ځل د 19 کلن ځوانانو آسیا جام وګاټه. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پیلې د افغانستان او اماراتو له راتلونکي سیریز یا لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي ورځنۍ او درې شلوریزي سیالۍ شامل دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 25مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مه نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 25مه او 26مه نیټه لومړی له امارات سره دوه تمریناتي ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 29مه او 30مه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درې شلوریزي سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړلیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویلو ده چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه ده اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د 19 کلن ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ، خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي، خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر ملي تفصیل وایي.
د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC اعلان وکړ چې 19 کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یادې سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالۍ د قربتو حق هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14مه او 16مه نیټه لوبې وکړي. د ICC په راپور کې ویل شوی چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19مه نیټه د آیرلند او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16مه له پاکستان، په 23مه له نیوزیلند او په 26مه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11مه نیټه وي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام ورزو د هندستان غوره لیګ یا IPL سیالۍ ہوتا. د روان دسمبر میاشتې په 19مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د IPL د 19م پړاو سیالیو لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولی کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول او پر 50 پخوانیو لوبغاړو سربیره 3 نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. لسالم احمد صالح به پوره تفصیل وورو.
د هندستان غوره لیگ یا IPL د 19م پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درویو افغان لوبغاړو د اغستو په ګډون سره پای ته ورسېدل. دغه بولی د سه شمې پرز په متحده عرب اماراتو کې تر سره شو. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب رحمان هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 50 لک هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب رحمان بیا د بولی په بیازلی پړاو کې واخیستل سول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز، او مجیب رحمان بیا په 2 کروڑ هندي کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په IPL کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډله کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی دریو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتونکو پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالي تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړه بیه د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارد هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سټارک د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په 24 کروڑ او 15 لک هندي کلدار واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په 10 کروڑ او 50 لک هندي کلدارو پیرلې دی. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیه پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې 10 کروڑ پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی وو. د هندوستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالوي کې د ګجرات ټایټانس په لوبډلې کې 3 افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایټ رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلی دی. فضل حق فاروقي هم د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلی دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. بای تو ویل سی چې د آی پی ایل سیالۍ به د 2024 د کال د مارچ پر 22 نیټه پیل سي او د می میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نوین الحق یو ور بیا د رسنیو سرټکه هغه تازه د اماراتو د نړیوال یا انټرنیشنل لیگ په سیالیو کې له 2 کلن بندي سره مخ شوی دی. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق سره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی، نو ځکه پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیگ پر ځای د سویلي افریقا لیگ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظاهر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیگ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خبره شول، نو موري ازادي رادیو ته وویل په خپل یونو غختل په یاد لیک کې ولو بي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیگ او د سویلي افریقا سوداګریز لیگ هم مهاله کیږي، نو لدی عملی د اماراتو په لیگ کې لوبې ته انکار وکړ.
خبر ادا شاید اچھے ساؤتھ افریقہ آئی ایل ٹی ٹوینٹی سر کلیش کیے دا آئی ایل ٹی ٹوینٹی والا زن پر خود لما جیسا ساؤتھ افریقہ حکم وغیرہ تو لے وینا تو بدل تپاتے کے گدا لیگ بکے او مونگے نے ریلیز کا وہ مارتے لے مالے مال تدوا کالا کانٹریکٹ کرے دا ساؤتھ افریقہ کی اگر مونگا دے آئی پی ایل ٹیم ہم دا زدل تنا پاتے کے گم نو دیو ویلے وے مونگ دے بے ادوا کالا بین کو نو مارتے لے مال دوا کالا میں بین کوئی قدرے زاسے نم سما
د نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبي مخکخ ویب سایټ کرکټ فولی کلی چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ لشل میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ پر راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په یاد لیگ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلې ده او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شل او ریزدګ او د اماراتو انټرنیشنل لیگ هم مهاله د راتلونکي 2024 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شي. نوین الحق د سویلي افریقا په لیگ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنی کرکټ د کلبونو په کچه د سیالۍ او اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه د دسمبر په 14 نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بندمیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شو چې د 2 وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 160 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د اتو لوبغاړو سوځېدو پر سر ورکړل شوی هدف پوره کړ. د یاد لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدل اکبر 2 لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالکجی ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکي عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکي، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو. کرکټ بورډ وایي سکال د امول زون څخه د دولت آباد خاروالۍ، د مسنک افضلی، د بست اتحاد، د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موسازی او وسیم اکرم خبرې درته خبرو.
څنګه چې موږ سٹارټ کی د انټر ریجن تراتلو
نو موږ سٹار نه ماشاءالله ټیم داسې کاریده چې موږ تر فائنل او انشاءالله تر فائنل ګټون کې به انشاءالله موږ یې ځکه چې موږ د خپل کلب د مخکې نه معلومو ځکه چې موږ سره ماشاءالله درې ښه فاست بالران دي ورسره دوه ښه سپینران دي او ماشاءالله ډېر ښایسته بیټنګ لاین اپ موږ لرو نو په دې موږ اول نه داسې داسې معلومېده چې انشاءالله موږ فائنل ته ځو انشاءالله فائنل به تو خپل کوشش او خپل انشاءالله ایکسپیرینس دوجه انشاءالله ګټو
بس انشاءالله لو به کوم خپل لوب ډله تر فائنل را ورسوله کوشش وکاو موږ سپین غر ته پراوند میچ کې یو میچ به کړه دا او انشاءالله خو فټ سره او فائنل کې به انشاءالله خپل پورا هڅه کوو چې ټرافی تر لاسه کوو
بالکل موږ چې پیل کې کله نګرا قندار ته رالو نو دا هوا اتمن لږ غیزه کوي نو ماشاءالله وسلکانو سره انشاءالله دونه خاص به کنډیشن نغونه کې ځکه چې موږ لکان تقریبا لس دوه لسره دل تیر کړی دي نو انشاءالله لکان به د موسم سره د هوا سره انشاءالله ریډي انشاءالله
واقعا ډیر سمز ده کړی دي اصل کې غلو به موږ په ګټه روانو هغه یو فاست بولر یو ورکی موږ درې وکټې تلاشه ورکړي بیا خو پارټنرشپ بیلډ شو د رحیم منګل د عثمان نوري ترمنځ بیا موږ رحیم منګل لاړو فینیشران فلاپ شول د دغه فاست بولرانو خوبی و خزی کی بال نه وکړل نو دغه عیدت چې غوږ مونږ له لوبه وګټله ان شاء الله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر
په سٹارټ کې مونږ اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نور ټیمو کې خګ پلیران په ګوته کې یا خګ ټیم په ګوته کې نو سٹارټ لمنګ هم دا فکر او هم دا سوچو چې بند امیر یوازې نه د ټیم دا چې مونږ سره فیډ کوي شي مثال او خټ ټیم د پدې پینځه ټیمونو کې به د پینځه زونونو کې نو مونږ سٹارټ نویل چې کې دې شي مونږ دوی فائنل ته وځو مګه شوم شو چمنګ دواله فائنل ته وته بند امیر او سپینر
دا خو سخت دی لکه چې فکر واب پنیرار کې یو بهترین لوبډله ده او دا چې موږ کابل زمي په کابل کې یو بهترین لوبډله ده نو ان شاء الله پته به لګیږي سبا ته چې سکیږي
ان شاء الله په خپل ټیم په خپل بیټسمنانو په خپل بارانو باورې ان شاء الله چې بس دا فائنل به ان شاء الله موږ ان شاء الله سپینر ته
وروسته لاغي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خي لوب تر سره کړی او د نړیوالو پام ځان ته راوړو په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هلي را څرګندې کړې دي په ګڼشمیر کرکټ اکیډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبې د زده کړې په موخه راځي دوی دا هیله لري چې یو محل بعد افغان لوبغاړو په چیر په نړیوالو میدانونو کې زلیږي او خي لوبي به کوي په دې تړاو باندې نور جزئیات له صفی الله ستانګزي څخه وورو
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاسته راوړنو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګانو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده په شخصي او دولتي اکاډمۍ کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي
کرکټ په دومره وخت کې یو ځوان څنګه چې نور هوادو نو وخت کې کرکټ او افغانستان خلک ماشاءالله ډېر ټیلنټ لري مشرلي او کله دا کار وسی سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس یې او نی تا مخ کې زمينه برابر شي تاسو وګورئ پلان وکړئ واسان ډېر غلطي نه کوي
خلک په دې باور دي چې دمګړې د هیواد کړکې چنو حالات ته پکتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوخي وربخي او نوم ګټي
چې په داسې شرایطو کې چنن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې بچ زموږ نمائندګي کوي او زموږ خپله تصویر نړیواله تور کې یوازې کرکټ لوبډاله ده واقعا ډیر زیات د خوشاله او د افتخار او د ویاړ احساس کوي
کرکټ بورډ شاوخوا 15 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانی لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي کرکټ ته د ځوانانو لړۍ لري لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکي هم ګواخي اوس چې د ژمي سوړ موسم راسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت ده یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپل تمرینونو ته دوام ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ د ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده د دې لوبلړۍ لومړی لوبه هند په لوی توپیر ګټلې و خو په دویم سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماته ورکړه د کوربا سویلی افریقا او هندوستان ترمن د دسمبر په لسمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه چې لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر هند ګټلې وه. د لوبې پچا افریقا ګټلې وه تو وهنه یې غوره کړه. یاد لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر په 28 اوورونو کې 146 پنډې وکړې. د هند لپاره په توپچونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 5 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي وه. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 12 اوور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یادې لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دویمه سیالي چې د دسمبر 15 نیټه ترسره شوه سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 212 منډې هدف ایښې و. کوربا لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره په 43 اوور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقي ته ټانډي زورزي 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 کلنو ځوانانو آسیا جام او د بنګلادیش اتلولي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنګلادیش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د دسمبر 14 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنګلادیش لومړی پاړۍ لوبولې وه چې د 2 لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 228 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته اشق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي وه. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اوور کې له لاسه ورکړل. د بنګلاديش لپاره معروف او روحان درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنګلاديش د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پیلوبه ګټي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د دسمبر 5 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنګلاديش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمیر مینوال لري. په ځانګړي توګه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمیر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او استرالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د استرالیا وروتو پچونکي نتن لاین په دې فارمټ کې خپلې 500 وکټې پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات یې له اکرام الله اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځنګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستي ټیسټ سیالۍ کې 500 وکټې پوره کړې. هغه د یادې ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د دسمبر پر 14 نیټه د 308 منډو په توپیر وګټله په دواړو پاڼیو کې 5 لوبغاړي وسوځول. د پاکستان د دویمې پاڼۍ پر مهال نتن لاین یوازې 1 وکټې ته اړتیا درلوده چې 500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول یادې لوبډلې 9 لوبغاړي فهیم اشرف وسوځوي. استرالیا او پاکستان د دسمبر په 14 نیټه د درې ټیسټ سیالیو لوبلړۍ له پرت خار پیل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسیده. پکدش کلن نتن لاین تر دې دمه 120 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. هغه په 300 پاڼیو کې 1,114 منډې ورکړي او 501 لوبغاړي سوځولي. خاغلی لاین د یوې ټیسټ لوبې په یو پاڼۍ کې 8 لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه 23 ځله په یو پاڼۍ کې 5 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوې سیالۍ کې 10 لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبي ژوند د 2011 زیږدیز کال د اگست په 1 نیټه د سریلانکا په وړاندې پایل کړ. هغه په خپل لومړنۍ لوبه کې 1 لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملې، سٹورټ براود، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړی و. د ویلو د چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولې کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستاني پلسالټ د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې پر لپسې 2 سلیزې وهلې. هغه په خپل وروستي لوبه کې چې د دسمبر په 19 نیټه تر سره شو د لس شپږیزو وو څلوریزو پر مټ یو سلنون نس منډې وکړې. په دې لوبه کې انګلستان د 218 منډو هدف ټاکلی و چې ویسټ انډیز یې په ځواب کې 192 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې په 14 اور کې وسوځېدل. د دې لوبلړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پلسال سلیزا وهلې وه، هغه په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې و او انګلستان په 16 اور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شل اوریزو سیالیو د دې لوبلړۍ چې 15 لوبې پکې شاملې دي، دوه ویسټ انډیز او دوه انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یوه بله سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمر لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د ډسمبر په 21 نیټه پیل شي. یاد سیالۍ د خوست ولایت په دوو لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بندي امیر زون دوه او له مسیناک سپین غر بوست او مو زونونو یوه یوه لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به دوه مخکښې لوبډلې د یادو سیالیو په لوبې ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کلن کم عمر ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال ډګرونو د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټول 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په څلورو بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یا د سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ویلده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او ښې لاسته راوړنې یې لرلې دي. د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره از موږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دوائی کر کے جلد پٹی گانا شکر میوان Spishti raishu